وسام لاند خبرنا. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده سره پټې خبرې کړې دي. د رویټرز خبر اژانس په وینا د می په 12 شو دغه محرم خبرې کې پردې بحث شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. اژانس له موضوع یو به خبرې سرچینې په حواله ویلي دي چې د لید کاته کندهار ته د ال ثانی د سفر پر مهال شوې دي. دغه سرچینې د نوم خودلو په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د خبرو جزئیات شریک شوې دي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وایي واشنگټن ورته په 2020 کال کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژنو تورونه به له استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي. امریکا د استرالیا تر ټولو ستر امنیتي متحد ده. رویټرز خبر اژانس د غلي انګوس له قوله راپور کړی دی چې نن یې د خپل هیواد پارلماني کمیټې ته وویل چې هغې په کارابینا کې د امریکا د سفارت له پوزیته شي د 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړی چې پکې د واشنگټن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې وی څلور کلنې څېړنې چې د بریټن راپور په نوم باندې دي خوده لیدل چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونه په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي دي چې په پایله کې نونس اوسنی او پخواني استرالیا سرتیري د قانوني پوښتنو له احتمال سره مخامخ دي. په کاپیسا کې په ترافیکي پیښې کې شپږ کسان مړه او 9 ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانې ویاند عبدالفتحي فایز ویلي دي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافرونکی موټر چپه شو. د فایز په خبره یو ماشوم هم په وژل شوی کې شامل دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې ملکیان په پوځي محاکمو کې محاکمه نه کړي. دغه سازمان نن پنجشنبه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان د وروستیو مظاهرو او ګډوډۍ او 3 مشکوک کسان پوځ ته سپارل دي. او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسي او سپوږمکۍ ولیږي، خو دغه هڅه یې ناکامه او د سپوږمکۍ لیک د توغندۍ په سمندر کې ولوید. فرانس پرس اژانس لیکلي دي احتمال شته چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا پوځ ته په لاس ورغلي. به شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسي سپوږمکۍ لیک د خپل جمع لپاره یو مهم نمړیتوب یاد کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته په کار ده چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خجوري یې. عینې باور مې نه درلود یوځای کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر نه کوم شو حاجي صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډیره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح سوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي وه تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سږ کال د دوی د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سږ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل سوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بځمکه پروس کال مونږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کوم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل سوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالیو بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسیجه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې سوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشتوالی د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر وسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنار وکړي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وې او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولي دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی وه، موږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محو زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محو موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محو کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محو له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولی شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خاوند باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خاوند باید د خپل خزه مهر ورکی هر څومره چې وي. دوم، خاوند د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامع باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکی، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه ښودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که او مطل ده چه فاقد و شیئی لا یعطی که شیئا، هغه کسی او شیئ نلری اگه شیئ تا تا نشی در کولی. نو معتادین خپل اخلاق نلری، نو دی سنگه کولشی چه اگه اخلاق حق ده خپل مرمانو پورا که. بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي، نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپلو ښځو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي، ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي، کله چې په رواني تکلیف اخته شي نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادین و میرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د دې معتادین و میرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل خزه و میرمن سره بعد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار ده چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي، دا خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خو هسې مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نمنی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتاد و میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بل خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاته ونه کړي. او بالاخره کچیره د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه را منځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو خزو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملا دو دوی لاس ونیسی، عملا دغه معتادین محاکم تا کش کی، عملا دغه معتادین زندانونو تا واد شوی تر سو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نه لری شی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتین لاس واخلی.
ترون آوریدن کو تاسی لازادی راژیو چخد زهر و کاروان خپروان آوری تا پکتی اویلات اوشیدون که لاهور خان لپینزل سو کالو رهیسی نشکوی تا ایچ چو زل دوبوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دلودوایی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوی چې ورونه می ترماک شران او خ ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمل اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لمړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
نشینه مخې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډیر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، تمبه نشه وکړله، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم، بس پر پروت به وم، څه به ملاسره سهار به چې جګ شوم، خولۍ به مو په سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. دخوانه لگ لگ ہاں ہاں نن تا سارا کری سبا بس سارا کری اخیر میں جان سارا پوڑے واقع سارا ہاں پوڑے وہ بیام اللہ سورا دی آتا ورا دی کولا لگ لگ ہم بس کولا پھر کور نے باہر کل ما ہو بیام نم نکی دیدا موتا چھوئے ہوا خوی واوری دا پلارا نی کو ما خیر دی نن نن کری دی بیا دا سی نکو ما کانا خو نن نی کور دا پری دا کور تی بیا پری دا ورا ما کسان بیرا کلو چی بیا نکای بیا با بیا را کز بیا پلا گیا ہوا یا بمالگری سارا وقت ما کله کله به مزدوري کول، هلته به تیګو موټر م ډکول، دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای. که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کښې ډېر وو کړه، بیا به یو ورته واتل یو ورته م به وویل چې یار نه خو یو سیګرټ در سره څکم، ما سره خو نه چار شته دي او نه پنځه سره شته دي نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره دوې روپۍ درک نه وو، که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي، ولې چېرته خو ډوډۍ یې عینې باور مې نه درلوده یوه ځای کښې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یوه ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ته مې مور بوتلله، یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره یو کوشش در سره وکړه. هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه د پورې کورسه اکسیجن ورته پیدا کړه. ما وو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم، او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه. و چې ومو به سره داسې کوڅه وه، د کوڅې کښې ما سره سایه وختله مړه شوله. ما یوه روپۍ نه درلودله، زه لاړم دوبۍ ته، بیا راغلم په ارزان قیمت کښې مې دولس کاله کار وکړلو. بیا مې یو ورور جرمني ته لاړلو، بل ورور مې د دوکان کوي، بل ورور مې د ننبئی کوي، بس یو ځم داسې پکښې ګرځم. کورنۍ خو دمونې ستړي شوي دي، جنګونې رنې ستړي شوي دي، په هر رنې ستړي شوي دي، پلار نه مې ډزونه کړي دي، جنګ مې ورسره کړی دی، په توپک ډزونه مې پکړي دي. بیا یې ځان ته کور کوټه را کړه، داسې بس ته کوټې کښې اوسېږه، مونږ ته به پاس نه راخېږي. چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي، یې دوی نه زه مشر یم، یې دوی نه مونږ غټه بډې وه. که ما نشه مې وای کړي که نه، ما به ډېرې پیسې درلودې. ولې چې کله به چې ما نشه وکړله، چې څه روپۍ به رسره وي په نشېم به ورکړلې، چې څه روپۍ به رسره وي انډیوالان به سره وو، چکر یم به وایلې، ګرځېدلو به بازارو ته به تللو، د کور غم نه ورسې. اووه ځله زه دوبۍ ته لاړې وم، د نجرۍ استاد یم، د پلستر استاد یم، خو بس ما ته له خپله لاسه بیا کړي بویه کړي دي.
ایا پوهېدلاست؟ ایا پوهېدلاست چې اعتیاد د ناروغ په جراحي عملیاتو څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امرخیل خبرې واورو.
په مخدره موادو روغ د اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډېر ټکنی کوي. یو لغه جملې نه مخکې له عملیاته خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر خوري، مریض آس درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډېر شدید درد لري، چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کیدای شي چې مونږ داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیات کو. او له بله پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټېږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډېر زر راویښېږي په وخت د عملیات کې، او ډېر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو ښکارندویي هم کوی شي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي خو مېرمن یې په کور کې نه ښکاري. دا چې د جمیل مېرمن به چیرې وي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بیرته په هماغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیا، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. ښځې، وا ښځې، چیرې؟
څه وایې؟ نه دې دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
دا په اخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی؟
په څه شی پوښوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دی؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا یې نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور دې یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بېرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
خو دغسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډري شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا ځل مې وبخه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچیان.
وی خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نشو، خو زما کور تباه کړه.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ، واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.